او چنئی سپر کینگ لوکل ترمنځ ترسره شي. دا سیالي چې د افغانستان پر وخت شپږ بجې ترسره کیږي، ګټونکي لوبډلې پایلوبي او بایلونکي لوبډلې په خپل ځای یعنی نیمه پایلوبه کې پاتې کیږي، او د دویمې نیمه پایلوبې لوبډلې له ګټونکي لوبډلې سره به سبا ماښام مخامخ شي. او د دویمې نیمه پایلوبې له ګټونکي لوبډلې سره به سبا ماښام مخامخ شي. حیدرآباد او چنئی لوبډلې د روانو سیالیو په لومړي پړاو لوبو کې دوه زر سره مخامخ شوي چې دواړه سیالۍ چنئی لوبډلې ګټلې دي. افغان فلو توپ چونکی راشد خان چې د سنرایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبېږي، تر دې دمه یې په څوارلسو سیالیو کې شپاړس مقابل لوبغاړي ښودولي او د کرکټ پوهانو په باور ښه ځلېدلی دی.
ازادي راډیو مو د سپورت نړۍ مهم خبرونه واوریدل. اوس هم د دوونیز پروګرامونه در تخپدیږي. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړی اچار تنظیم پروګرام.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه. نیمینړی درنو اوریدونکو سلام، په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړې توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي او صحي ستونزو سره مخ وي. ویل کیږي چې ډېری نجونې له دې بابته له زده کړو هم پاتې کیږي.
د عادت مې چې راغی یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم.
په دې برخه کې به د پوهنې وزارت له کړنو هم خبر شئ او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واورئ. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډېره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسېږي، د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي، نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی. د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی. ځان سره وایي که چا ته ووایم راته غوسه بشي یا به راپورې وخاندي، نو له خلکو ځان پټوي. راځئ د یو څو نجونو خبرو ته به غوږ شو چې دوی کله لومړی ځل عادت شوې، له ذهني او صحي اړخه دوی دې موضوع ته آماده وي، او په دې هکله یې وار له مخه معلومات لرل او کنه، او دا چې له کومو ستونزو سره مخ شوي دي.
کله زه خپله د حالت سره مخ شوم، ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور و د خور و د هیڅ ماته یو معلومات ماته په دې باره کې نه وو راکړی. سره زه خپله ډېره ډارېدم چې په ما څه سوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول، ما فکر کوم چې د خلک ماته ګوري پوهېږي په ما کوم څه شی سوه. هم ډار هم څنګ کې شرم، خپل ځان مې له خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حید ما کې پیدا سوی ده. دا څه حالت ده؟ دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. مونږ په درېیم صنف کې به د حیث و نصاص په نوم یو هغه هم لوستل په کتاب کې، مونږ په هغه نه پوهېدو. چاته مې دغه څه شي استاد ممیل وایز تیسه باندې تاسو نه پویږي. باید موږ سره په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځواني سره مخ کیږي، د حالت سره تاسو مخه ده چې تاسو اونه دارئ. دا کسی موریدی لسی باز انجینر کی ایران سی د ما چی شي سوی ده د خودکشي هوډه کړی.
مانو مارزو د عادت مې اجرا یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. ډېره راته سخته وه، اول څه نه پوهېدم. خو ما به ویل دا حالت نه ماته پیدا سوی ده. مکتب ته به نه شو تلی، کله زه محرومه شوم. اوس ډېره خفه یم، رنج وم دې موضوع نه. بل مشکل مې نه لري، یوازې د همدې مشکل لپاره مکتب نه پاتې شوی یم.
دغه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم شته. ډېری کورنۍ خپلو لوڼو ته د میاشتنی عادت په هکله پوهاوی نه ورکوي. زما غوښتنه دا ده چې په ښوونځیو کې باید په دې برخه کې انجونو ته پوهاوی ورکړل شي. انجونو ته باید وویل شي چې په دې وخت کې ونه ډارې شي او له کوم ډول صحي وسایلو څخه ګټه واخلي. د خزو میاشتنی عادت یو طبیعي امر دی او اسلام هم په دې اړه محدودیت نه لري، خو له بده مرغه چې په ټولنه کې شرم ګڼل کیږي چې لامل یې ښځې وروسته پاتې او پر ناروغۍ وخته کیږي. دینی عالم مولوي محمد عیسی سمیم په همدې اړه:
د دین هر مسله او هر موضوع چې چا پورې ارتباط لري هغه شخص باید له هغه نه خبر شي. لکه نجونې چې دوی ماهوار مریضي کله پرې راځي، در دوی مسئولیت و مکلفیت تا سر دین باید دوی بخبره وی. دیوال از کسی در دین ارتباط لری. نو سکل یا موضوع تر دین ارتباط لری از دکول لازمی و ضروری دیسی باید وی که. او که خبر خدا لسی پا نصاب که داخل لسی ولی سی ضرورت با دی دقو خزو سی دوی لدین نبی خبره دی. در ضرورت با رفع سی او لدین نبا بخبره سی لدی خپل تکلیف و مسئولیت و مکلفیت ته خبره سی، او په آینده کې به دوی ته مشکل هم نه وي، هغه مشکل به د شرعي وجه نه وي. یعنی دا معنا چې کوم وخت کې دوی مریض وي، روزه نیوای سي، نسي نیولی، لمونځ کوی سي، نسي کوی، تلاوت کوی سي، نسي کولی، مېلو سره نږدې کېدی سي، نسي نږدې کېدلی. دغه مسائل تر شریعت ارتباط لري. نو داسې کله آګاهي وي، نو بیا دا ښځې په ښه طریقه سره هغه خپل مسئولیت او مکلفیت چې د الله تعالی له طرفه پرې وضعه سوی ده، هغه په ښه طریقه سره دوی ادا کړي.
په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان نه آگاه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. انجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېرې متوجه وي، د خپل لور رواني حالت او صحت ته پام وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي پرې وی پوهوي. د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې زموږ په ټولنه کې اکثره کورنۍ له خپل اولادونو سره مرسته نه کوي.
یو ډیره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. پنځه اتیا په سلو کې نجونه او هلکانې د بلوغ په اړوند معلومات نه لري، او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي، په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل کله چې بلوغ ته رسیږي، په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلون نه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا، له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنی په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي. او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند، په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
میاشتنی عادت کې د روحي فشارونو ترڅنګ صحي برخې ته هم باید جدي پام وشي. ډاکټران وایي که په دې برخه کې نجونې خپل پاکي مراعت نه کړي، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. نسایي ولادي ډاکټره نجمه سما شفاجو په همدې اړه:
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي چې او ګیره کیږي یا ګزک کیږي. دا غلطه خبره ده. کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حداقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرمو اوبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پرې تبدیله کړي. ښځې یا جنکۍ د نخې پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخې پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د او کشه کړي، بیا د لمر ته واچوي، ښه وچي شاو مخې. بیا که اوتو هلته میسره وي، خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنې مکروبونه یې مړه شي، یاد نغاری تنجدی کی. د هر زی حفظ الصحه کومګ مرات نکونو میکروبو د نشونما یا د وده سبب کیږي او کله چې میکروب وده وکي معلومدار نه تنها هغه منطقه کې بلکې ټول وجود کې میکروب تیږي او حتی د مرګ سبب کیږي. تجربه خودل ده چې کوم خزه چې خپل دغه ټوټه خپل زردنه نه تبدیلایي پکې میکروبونه نشونما وکي وده وکي د وینې چې راځي خو د رګونو خوله خلاصیږي. نو دا میکروبونه د دې رګو د خلاص خلو د طریقه ټول وجود داخليږي، تبه پیدا کوي، ځان درد پیدا کوي، استفراقات دلبدی پیدا کوي، ډیر مشکلات جوړوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ګډ سروې چې په 2010 او 2014 کلونو کې ترسره شوی ښیي چې د ښځو د میاشتنی عادت په اړه د نجونو پوهاوي کچه ډیره ټیټه ده چې له امله یې ډیری نجونې اغیزمنې شوي دي. په ښځینه ښوونځیو کې 50% نجونې د خپل میاشتنی عادت په اړه معلومات نه لري. 30% نجونې په میاشتنی عادت کې ښوونځي ته نه ځي چې له همدې امله ډیر نجونې له زده کړو پاتې کیږي او یوازې 12% نجونې په میاشتنی عادت کې پاکو روغتیایي وسایلو ته لاسرسی لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو پراختیا د برخې مشر تورپیکی مومند وایي کله چې معلومه شوه د نجونو د غیر حاضرۍ یو عامل د میاشتنی عادت له امله نه راتګ دی نو دوی په دې برخه کې یو لړ تدابیر ونیول.
د کوونکې زیاتره زموږ نجونه ښوونځي نه مثلا پاتل اتللې ښوونځي ته به غیر حاضري زیاته وه. نو متاسفانه چې نجونه هیڅ په دې اکله مخکینۍ آګاهي او مخکینۍ دغه پوهه نه لري او د یو د شرم او دغه موضوع ګڼل کیږي. دی هر وخت چې د عادت سره مخ کیږي کار سره د ستونزه زیاته یا ته تکلیف ولري چې د ایجاب کې چاته ډاکټر ته لاړ شي. نو د دې په خاطر باندې د ستونزه اوس ډېر حد مرحلې ته رسېدلې او د نجونو زیاتره غیر حاضري د عدم علاقه باندې د درس سره درسونه بین لوستل یا په دې ورځو کې د درس نه پاتې راتللې غیر حاضري له محرومېدلې به دا یو لوی تشویش او سترس دی د نجونو ترمنځ.
میرمن مومن زیاتوی اوس په ښوونځیو کې دغه موضوع په نصاب کې شامل شوې ده او ښوونکو ته ځینې ورکشاپونه هم نیول شوې دي.
سونه چې